درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کئ. قدر منو ګل لیسه کوم کو زبرشنا غفار یوزل به هم تاسو ټول تشرح غلاس پم د وون ټولګي جغرافیا مزمن او هم لوسته. هیله من دیم چې تاسو ټول قدر من ازر تراتیج د کوون کې برت روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بوم پتن می درنه ګل لیسه کوم کو لکه سرنګ چې موږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون جغرافیا او وون ټولګي کتاب او هم لوستي. نو هیله من دیم تاسو ټول درنه زده کوون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یوسه زده کړي. ګل لیسه کوم کو مخ د دینې سیس تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کوم. تاسو ټول کډرونه زده کوونکو نه هیله لرم چې خپل د وون ټولګي جغرافي مضمون کتاب او کتابچا او قلمونه د ځانو سره ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې دا چې تاسو خپل ترې استفاده وکړئ، بلکې له خپل نورو ملګرو او دوستانو او کورنۍ د غړو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، راځو د لوست پر لور منیزم. تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع بشري جغرافي د افغانستان اقتصادي جغرافي د کتاب صفحه له وصل وشتمې نه پیل به تر درې پنځوس سی پی پری. هم چې نن درنو قدر من زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي له بشري جغرافي څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو ګلالي یو قدر من زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم هیله مندیم چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافي په حق ولولو. د افغانستان د نفوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زده کوونکو په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. همچنان زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه دیش میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سروې ده د په 1993 کال کې په افغانستان کې په هر کیلومتري مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځنۍ توګه شپږ څلوېښت تنه وو. او همچنان د نفوس ویش چې په افغانستان کې سر ته رسول سوی دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي. په ختیځو سیمو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې زیات دی. او همچنان په سویل لویدیځو او منځنیو برخو کې د نفوس ګڼوالی چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی. همچنان د هیواد اوسیدونکي د بیلابیل سیاسي، اقتصادي او اقلیمي عواملو پر اساس له کلینا د ښار په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په ښار کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځېدلې دی. همدارنګه درنو ګلالي زده کوونکو، زموږ د ګران هیواد افغانستان قومونه شمیر چې دی په افغانستان کې قومونه زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې زموږ ګران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوی دی. نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یادیږي. یعنی زموږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو. نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یادیږي. او هم چې نن د بشري جغرافي له نظر څخه افغانستان بیلابیل قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی، تاجک دی، هزاره دی، اوزبک دی، ترکمن، بلوس، پشهي، نورستاني او داسې نور پر مختلفو کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ سوی دی لکه پښتانه او تاجکان چې دی چې د دې سیمو له آریایانی نژادونو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې دی ژوند کوي، یعنی تاجکان، پښتانه د افغانستان په زیاتو برخو کې ژوند کوي. او هم چې نن هزارګان، ازبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړو سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي. نورستانیان او پشهیان هم له اصلي کومونو څخه دي چې په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي. یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي او بلوڅان هم د دې هیواد له اصلي اوسېدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوڅي ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیځ کې ژوند سرته رسوي. همدارنګه زرناو ګلالي زده کوونکو، د شمیر تاسو د افغانستان د کومونو په حق معلومات ترلاسه کړو. اوس هم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات ترلاسه کړو. په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغو له جملو څخه په خپله قابو ډېرش ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځان ته جلا لهجې لري او جلا ډول خبرې ورباندې کېږي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله پښتو، دري، ازبکي، ترکمني، بلوسي، فراچي، منجي، واحي، زیباکي، اشکه هشمی، پشهی، نورستانی، تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی، خو د دې ټولو ژبو څخه یو په خپله پښتو او بله هم دری ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمیر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوي دي، او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې دي چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله لولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرف دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي، او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په هکله لولو. افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هېوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چېرې موږ تاسو قانی منابع ته وګورو، یو له قانی منابعو له لحاظ څخه یو بډایه هېواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات د نباتاتو باندې ولاړ ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړ ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې ولوستلی سو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بېلابېل غذایي توکي شنه کېږي. افغانستان داسې هېواد دی چې په سلو کې 15 خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هېواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول د څارویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کېږي، یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کرونده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هېواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشانګه، دا ټول زموږ د هېواد د حاصل هیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کېږي، او ورسره د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دي. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي، چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا توده وي په تودو سیمو کې کرل کېږي، چې دغه ځمکې چې دا په خپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کیږي او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي. همدارنګه دغه کوم غنم چې دي د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنې ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا اوري په میاشتو کې د غونډیو په لمونو او هوارو ځمکه کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان 68 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درناو ګلالۍ زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نري او غټې وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي چې وروسته دوم حاصل چې دی هغه پخپل وریجې دي چې زیات شمېر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا پخپل په 214,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بروره وریجې دي او د کونړ د وریجې دي، د لغمان نری وریجې دي، د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریفې وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ او تاسو لاسته راوړل. همچنان درناو ګلالۍ زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په هکله معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه په افغانستان کې د 2600 متر لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګه د حیوانات او خوراکه هم ده، همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درناو ګلالۍ زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې او د افغانستان اقتصادي جغرافیې په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو په دې وپوهېدلو چې افغانستان بشري جغرافیه کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافیه کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو یا هم سوالونو پر لور باندې راځو. کوم چې ستاسو کورنۍ دنده ده، تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړي دي. کوم چې دغه درې سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې لیکئ او ځوابونه به یې ورته ورکوئ. لومړی سوال، درنه زده کوونکو، د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلئ. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کومې دي، کوم چې افغانان زیات افغانان ورباندې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلئ. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم، په کوم دلیل ویلی شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی؟ تاسو ټول قدرمن او درنه زده کوونکي به همدغو دروست سوالونو ته ځواب ورکوئ او وروسته به یې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریکوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم په یو څه باندې پوه شوي واوسېږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه لای احترامات مقبول کی کترمونه او بل لیسکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرغ واس مهم داتم ټولګي جغرافي مزمن او هم لوستا لمندیم چې تاسو ټول کترمونه او بل لیسکون کی براترو او چورو صحت مند او سری او د صحت جامع وګم پتن درنو سکون کو زمر تاسو د اوم لوست موضوع د امریکا د لویچی د جغرافي موقعیت په حق له سپوهیږي. کتاب صفاله 15 سمینه پیل بهتر 15 سمینه سپری همدارنګه کډرمن او ګلالي سکون کوز مرسته ست د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د امریکا د لوی وچې د جغرافي موقعیت په حق لسه پوهیږي، دویم د امریکا د لوی وچې د کشف په حق لسه پوهیږي، دریم طبیعي جغرافیا. نو ستاسو د ټولو کډرمن او ګلالي سکون کو د پراته او جو د کټ په هله ما هله د سټل استر پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو سکون کو د سیس مرسته ست د نن ورځې د لوست موضوع ډیر په ځړ پوري او د چاس په دځ کې پتیری ورځې لوستنه کې مرسته ست او رفاده لوی وچې په حق معلومات لسته. نو د نن ورځې په لوست کې به موږ تاسو ته د امریکا په څیر د یو غټ پرازین په هکله به معلومات ولرو. خو ژو که درمونه زده کوونکو که چیرې موږ تاسو دې متوجه اوسې چې امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې یو له زبردستو او قوي ترینو ملکونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو د امریکا د لویې وچې د موقعیت له رویې څخه امریکا لویې وچې د 45 درجو او یو سل اویا درجو لویدیځ طول البلدونو او 48 درجو شمالي عرض البلدونو او 55 درجو جنوبي عرض البلدونو ترمنځ په موقعیت لري، کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا لویې وچې یو له غټو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې 2.3 میلیونه کیلومتره مربع مساحت دی. او د امریکا د لویې وچې ډېر لیرې شمالي نقطه چې د قدرمنو زده کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډېرې لیرې نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی، کوم چې یو له لیرو نقطو له جملو څخه یې شمېرل کېږي. او دا د امریکا د لویې وچې په جغرافي موقعیت کې یو له ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د امریکا د لویې وچې اوږدوالی یې له شمال څخه سویل ته 15,000 کیلومتره دی، او سوریا هم بردوالی چې دی له ختیځ څخه لویدیځ طرف ته په مختلفو برخو کې یو له بل سره تفاوت لري، یعنی په یو حالت باندې نه دی، یو د بل سره په تغییر کې دی. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د ویش په حق ولولو. امریکا لویې وچې پر څو برخو باندې ویشل شوې ده او څرنګه تقسیم شوې ده د دې په حق معلومات لسره. همیشه دا په یاد وساتئ قدرمنو زده کوونکو، د امریکا لویې وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویشل شوې ده، یعنی د دې تقسیم بندي چې شوې ده پر دریو برخو باندې شوې ده چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت دي. یعنی یو چې ده شمالي امریکا ده، بل چې ده منځني امریکا ده، او دریم چې ده هغه په خپل جنوبي امریکا ده. یعنی دا پر دریو برخو ویشل شوی دي چې هر یو ته جلا جلا نوم ورکول شوی دی. لومړی برخه شمالي امریکا، دویمه برخه منځني امریکا، دریمه برخه جنوبي امریکا. د امریکا دغه لویې وچې چې ده قدرمنو زده کوونکو له شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده، یعنې د شمال طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوالي باندې موقعیت لري. په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې قدرمنو زده کوونکو کاناډا او متحده ایالتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلي دي، او منځني امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري. او همشنان د دې تر څنګ د دې دغه موقعیت له پلوه څخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو، د منځني امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري. یعنې د شمالي امریکا چې د کوم ځای څخه شروع کېږي، نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره دوی له بل سره ګډې پولې هم سرحدونه لري. او د پانامې کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یې یو له بل سره په وصل کړي دي او یو له بل سره نښلولي دي. او د منځني امریکا له جنوبي امریکا څخه یو د بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو ډول سره یې جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي عرض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي عرض البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري. په دغه ځای کې هم په داسه حقي پرته ده. او په شمالي نیمه کره کې به درنو زده کوونکو چې ډیر لږه برخه پرته ده، هغه د جنوبي امریکا د منځني امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل یې مثلث سره ورته دی، یعنی درې کونج دي چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځني امریکا کې موقعیت لري. او د دې ارزښت لپاره وسخه یو پراله لویو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د موقعیت او څلور هاو په حق ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په حق معلومات لسته راوړو. دا چې امریکا لویې وچې یو له هغو بهترینو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او همچنان یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو امریکا لویې وچې د په لومړي ځل کې د کرستی پولم، کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص و، د ده له خوا څخه د امریکا د لویې وچې په باره کې معلومات لاسته راوړل شوه. او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص و چې هغه په خپله د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی د په واسطه سره د امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لاس ته راوړل شوه. که په لنډ ډول او پلس ډول سره ووایو، امریکا لویه وچه چې ده د کریستوف کولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکي چې د ځمکې د کویت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا لخوا څخه په دننه باندې وګمارل شو، تر څو دی لویدیځ طرفو ته ولاړ شي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي او په هغه د هندوستان هېواد د څخه د هغوی کومې شتمنۍ چې هلته موجودې دي هغه شتمنۍ لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستوف کولم د دغه موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوئ تر څو هغې خواته طرف وکړي سفر وکړي. نو کریستوف کولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدي هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالیه پکښې کښېږدوی لومړۍ سیمه چې د پکښې پال کښېښودوی هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کریستوف کولم لپاره د هده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګانې وپېژندلې. کریستوف کولم دغه فکر کوه چې کریستوف کولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی او دی په دې فکر کې و چې دا هغه کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده او خپل ملګرو ته ده په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شیان ټول دوی راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو کله چې د سفر خلاص کوي د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کریستوف کولم درې ځلې نور هم د امریکا نوې وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کریستوف کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدې د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله او جنوبي عرض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هېواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لیکلي او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په هکله یعنی د ځمکې د کرې کتنې په هکله باندې یو کتاب جوړ کړ او هغه کتاب کې د امریکا سپوچی مقالې ته هم ځای ورکړل چې هغه مقالې ته د خپل اثر په سریز کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو او په سریز کې یو جغرافي پیو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و دغه کومه لیکنه چې سوې مقاله چې سوې نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی ده کوم مقاله چې لیکلې ده دغه امریکا لویه وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو په لومړي کې دغه لویه وچه چې وه د دغه امریکا په نامه سره ونمول سپله او د دنو ورته ورکول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه ګلرې زکونکو په 1518 میلادي کال کې د دغه کومه پلټنې چې د سرته رسولې وې دا نورې هم پرمختګ پیدا کړې او نورې هم مخې ته ولاړې. نو د امریکا نوم په ټوله لویدیځه نیمه کره کې ورته استعمال سو. یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټنې کړې وې امریکا سپوچی دغه پلټنې کړې وې نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول سو او په ټوله لویدیځه نیمه کره کې د امریکا نوم ورته ورکول سو. او له هغه وخت څخه تر وروسته تر د نن ورځې پورې دغه لویه وچه د امریکا په نوم سره د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو د امریکا نوم چې و د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده. یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولم هغه ځای ته سفر کړی و په هغه ځای کې میشته و. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول او په جغرافیه کې لومړی ځل د ګرهات مارکتور په 1518 میلادي کال کې په خپله مشهوره نقشه کې د امریکا نوم یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپېژنده. نو خوږه ګلالۍ زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په هکله معلومات ولوسته. اوس هم له راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د طبیعي غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. پروژه کوونکو امریکا لوی وچه چې طبیعي جغرافیه ته موږ تاسو وګورو نو امریکا لوی وچه زیات شمېر طبیعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی پخوانی ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره یې دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالی یې لږ سوی دی او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمونو او پراخو وادیو لرونکي ده. او دغه غرونه چې دي د شمال ختیځو څخه د جنوب لویدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده، یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوی ده چې 2340 متره لوړوالی لري او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، دوهمه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشخصه ده. او دغه لوړ او ځوان غرونو له جملو څخه یو په خپله راکي یا هم یار شوز غرونه په نامه سره یادېږي چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي. د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري او د جیولوجي په درېمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د اپلاش کوم غرونه چې مو ولوستله، دغه غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر درېمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګي ساحې لري او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدلی دي، چې لوړه څوکې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6,103 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکونه او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځوونکي آتشفشانونه چې اور غورځوي. دغه آتشفشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري، نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې دي ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنې په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله، چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي، چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو، سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کوئ او ځوابونه پیدا کوئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم، امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه و؟ دوم، دریم سوال، د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که چیرې غلط وي نه نوشته. کوي نور نادرونه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات می قبول کی قدرمنو وګړي سکون کو زه برښنا غمخاری زره به هم تاسو ټول ته شرف واس پایما د نه هم ټولګي جغرافیا مسمون او هم لوستا. کله د چتا ټول قدرمنو وګړي زده کون کی براترو غجور صحت مند او سیږي او د صحت جامع بم پتنوي روز د کون کو زمر تاسو د نن رزي نو لوستې دی په یونټ 2 کې دی، یا هم دویم فصل کې دی چې زمر تاسو د نن رزي درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پرې تاسو ټول خواږه زده کوونکي راسره بلتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست استرالیا د وچې په حق دی. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړنه، هم چیرن مرو تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې، د اروپا لوی وچې، د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حق له معلومات لوستلی وه. خو نن ورځ په لوست کې مرو تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وپوهیږو. نو هیله ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي متوجه اوسئ. ورځ زده کوونکو، استرالیا لوی وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېدی چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لوی وچې نوم یې ورکړی دی، ځکه د دې لوی وچې برخه چې ده درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د 12 او 23 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ، او د 145 او 145 ختیځ طول البلدونو ترمنځ